ازادي راديو یوې بل خبرونه تاسو احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدرمن اوریدونکو په دې او ساعت کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه او راپورونه خبريږي د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د درسي ساعت پروګرام ووري خو لمړی په مکړه دې ساعت خبرونه ته برتنوی پیټر رینولز او میرمنې باربی د طالبانو له بنده خوشی شول ریټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې دا برتنوی ښځه او میړه د قطر په منځګړتوب خوشی او د هغه هیواد پلازمینې دوه ته انتقال شوی دی طالبانو اتیا کلن پیټر او د هغه پنځه اویا کلنه میرمن باربی د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې نیولی وو دا برتنوی وګړي اتلس کاله په افغانستان کې اوسېدل او د زده کړو او د ماشومانو د ساتنې په برخو کې کار کاوه متحده ایالاتونو پر ایران هغه معافیتونه لغوه کړل چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال د افغانستان د پراختیا او بیا رغونې د مرستې لپاره د هیواد ته منلي وو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د معافیت لغوه کول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران د رژیم د ګوښه کولو لپاره د اعظمي فشار د پالیسۍ یوه برخه ده او د سپتمبر له 9 نافذیږي د بیان له مخې دا معافیتونه په 2018 کال کې د ایران د آزادولو او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي د قانون یا IFCA په اساس صادر شوي وو تر څو د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي بیان زیاتوي د معافیت تر پای ته رسېدو وروسته به هغه افراد چې په چابهار بندر کې فعالیت کوي یا په IFCA کې په یادو شویو نورو فعالیتونو کې ښکیل وي ممکن د قانون له مخې له بندیزونو سره مخامخ شي د امریکا د معافیتونو په اساس ایران ته اجازه ورکړل شوې وه چې د چابهار په څیر په پراختیایي پروژو کې چې ګټه یې افغانستان ته هم رسیږي فعالیت وکړي د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې سعودي عربستان به د اړتیا په صورت کې د پاکستان اټومي وړتیاو ته لاسرسی ولري پاکستان او سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ یو دفاعي تړون لاسلیک کړ چې له مخې پر یو هیواد برید پر دواړو هیوادونو برید ګڼل کیږي د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره شپه د پاکستان د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د دې تړون له مخې هر هغه وړتیا چې موږ لرو د سعودي عربستان په واک کې به هم ورکول کیږي سعودي عربستان له کلونو راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام ملاتړ کړی دی تکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره وګوري تمه ده په دې خبرو کې چې راتلونکو اونۍ په پام کې دی د اوکراین موضوع هم شامل وي د روسیې دولتي خبري آژانس ویستي په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازي وسیلی نپینځه له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د لاوروف او روبیو د کتنې اجنډا نه ده ټاکل شوې خو د هغه په وینا غونډه پلان شوې او دوی به د دوه اړخیزو او څو اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته له دې کبله غوسه دی چې په اوکراین کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو موافقې ته نه دی چمتو شوی د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو درې پړاوونه له نتیجې پرته پای ته رسېدلي او داسې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي دی په دې لټه کې دی چې ثابته کړي د میرمن بریجت ښځه ده مکرون او میرمنې د ټولنیزو شبکو د هغې مشهورې څیرې پر ضد هم دعوه کړې ده چې ادعا یې کړې چې بریجت ښځه نه ده کانداس اوونز چې په خواله رسنیو لسګونه میلیونه پلویان لري ویلي دي چې د هغې په باور بریجت مکرون نارینه زیږېدلې ده مکرون او میرمنې څو میاشتې مخکې هم هغه مهال ډېر د رسنیو په سرلیکونو کې راغلل چې بریجت مکرون په څپېړه ووهه خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل درنو اوریدونکو نن جمعه مبارکه ده د 1443 هجری المریز کال د وګی اسمبلی 28مه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي په راپورونو کې باید دوه برتنوي وګړو د خوشی کېدو په اړه جزئیات واوري په یو بل راپور کې به واوري چې متحده ایالاتونو ویلي د سپتمبر له 9 څخه پر ایران د بندیزونو په لړ کې به پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د چابهار بندر له لارې سوداګري کوي او په یو مفصل راپور کې به دا هم واوري چې آیا د انټرنیټ بندول شرعي جواز لري
د انټرنیټ بندول قطعا شرعي اصل نه لري ځکه چې کله چې نه دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو قلم هم د سکرې شي په باندې خبر شي ولې کړی شي.
په یو تفصیلی راپور کې واوري چې په آسیای جام کې د افغان لوبډلې له لوبو وروسته د ملي لوبډلې پر مشرتابه د خلکو او کرکټ پوهانو انتقادونه زیات شوي دي.
په آسیای جام کې د افغان لوبډلې حق هم نه جوړې ده چې څلور غوره لوبډلو پړاو ته لاړه شي. کومې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي تیاری منظمې او په پوره پلان سره د آسیای جام ته راغلې دي.
نور مطالب هم لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته د برتانیا دوه وګړي چې لتیر ژمی رئیس د طالبانو په بند کې و له زندانه خوشی شول کله چې د فبروري په میاشت کې باربي او میړی ونیول شول. طالبانو تور پورې کړ چې د جوړې د افغانستان له قوانینو سرغړونه کړې ده. خو د تیرو اوو میاشتو په ترڅ کې دا تورونه څرګند نشول او اوس د قطر په منځګړتوب دوی دواړه له زندانه خوشی شول. د موضوع نور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
دا د طالبانو په بند کې له اوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونه دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې را څرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویل. هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړیو او ملګرو ته څه پیغام لري دی وویل، لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالډز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهار بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش او یا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوریت حکومت له نسکوریدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنې روشانه کړې. دغه جوړې په افغانستان کې اتل سکاله ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمی مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالډز او باربی په خوش کولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل،
موږ د دې جوړې د خوشی کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقف شوي وو، خو موږ خوشحاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې متحده ایالاتو د ایران پر چابهار بندر د بندیزونو معافیت پای ته ورسو. د وزارت په بیان کې ویلي هغه کسان چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي د سپتمبر له 9 نیټې څخه له بندیزونو سره مخامخ وي. خو د امریکا د پریکړې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه او هغه افغان سوداګر چې د دې بندر له لارې راکړه ورکړه کوي سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا پریکړه به منځنۍ آسیا ته د افغانستان او هند ستراتیژیک لاسرسی زیانمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
امریکا پر چابهار بندر د بندیز مافیات پای ته ورساوه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 14مه د ایران دفاع وزارت او سپاهی پاسداران ځواک سره د یو شمیر تړلو شبکو د تحریمولو په اړه په خپل ویبپاڼه خپور کړی بیان کې ویلي، د روانې سپتمبر میاشتې له 29مې نیټې وروسته به هغه اشخاص چې د چابهار بندر له لارې فعالیت کوي له بندیزونو سره مخ شي. متحده ایالاتو په 2013 میلادي کال کې پر چابهار بندر له بندیزونو مافیات په دې هدف وسه کړ چې د افغانستان له بیا رغونې او اقتصادي پراختیا سره مرسته وسی. په دې معافیت کې د چابهار بندر پراختیا، د اړوندې اورګاډي پټلۍ جوړول او د افغانستان لخوا د استفادې لپاره د دغه بندر له لارې د غیر ممنوع مالونو لیږد او همدارنګه د افغانستان لخوا د ایران د نفتي توکو واردول شامل و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل تازه بیان کې ټینګار کړی چې یاد وزارت اوس دغه معافیت د ایران د رژیم د منځوي کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار له پالیسۍ سره سم لغوه کوي. خو دا پریکړه افغانستان څومره اغیزمنوي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ لپاره یو مشکل دی چې افغانانو ته جوړېږي، بس خصوصا په دې وخت کې چې اوس واګه هم بنده ده په هندوستان ته، زموږ د وچې میوې د صادرولو لپاره لوی مشکل پیدا کوي. نو زموږ هیله دا ده چې افغانان د دې بندیزونو نه معاف شي. چابهار زموږ لپاره په دې وخت کې مهم دی.
ښاغلی الکوزای وایي، افغانستان مخکې په کلني ډول د ټولو صادراتو 10% د چابهار بندر له لارې کول، خو ټینګار کوي چې په دې وروستیو میاشتو کې د واګا په ګډون نورو سوداګریزو لارو کې د رامنځته شویو ستونزو له امله د هیواد اکثریت برخه صادرات د چابهار له لارې کېدل. ځینې افغان سوداګر هم چې د چابهار بندر له لارې سوداګریز راکړه ورکړه لري، د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د واګا بندر د بندېدو او هوایي دهلیزونو نشتون او ګڼو نورو نړیوالو بندیزونو ته په کتو دا پریکړه اندېښمنوونکې او ان تباهي بولي. افغان سوداګر حاجی عبدالحد چې د چابهار بندر له لارې د وچو میوو صادرات کوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ایران دا بندیزونه نه دي، دا بلکې پر افغانانو باندې دي، ځکه چې افغانستان د پاکستان د لارې هندوستان ته هم لار نه لري، او د ایران د لارې چې د چابهار یا د بندر عباس د لارې کوم صادرات دی کوله، پر هغه باندې هم دی بندیزونه لګوي. او زموږ غوښتنه د امریکا د حکومت څخه دا دي چې موږ ته دې بېرته د پاکستان د لارې دغه واګا بندر خلاص کړي، او یا به دغه د مافیات کې راولي د نور دې د افغانستان صادرات او واردات د تباهي سره نه مخ کړي.
هڅه موږ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. هند او ایران هم تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو طالب چارواکو وړاندې په ځلونو په افغانستان د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د چابهار بندر پروژه چې د هند او ایران لخوا په ګډه رامنځته شوې، د پاکستان په ګډون افغانستان سره د بشري اکمالاتو او سوداګرۍ لپاره یوه مهمه لاره ده. امریکا دوه ځله په 2013 او 2019 کال کې په رسمي ډول هند ته خبر ورکړی و چې د چابهار بندر د عصري کولو لپاره فعالیتونه به د دوی له بندیزونو معاف وي، ځکه چې دا بندر افغانستان ته د مرستې لپاره د یوې مهمې لارې په توګه رول لوبوي. چابهار بندر د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې پروت او د اوبو ژور بند دی. دا هند ته د ایران تر ټولو نږدې بندر دی او په آزادو اوبو کې موقعیت لري، د لویو کارګو کښتیو لپاره اسانه او خوندي لاسرسی چمتو کوي. د چابهار بندر په 2014 کال کې د مې په 23مه د هند، ایران او افغانستان په ګډ تړون پرانستل شوه. پر کراچۍ بندر یې د افغانستان اتکا ختمه او د ځمکې له لارې هند او وروسته منځنۍ آسیا ته د افغانستان سوداګرۍ لپاره زمینه برابر کړه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان کرکټ پوهان د آسیایي جام په شلو اووریزو سیالیو کې د افغانستان په ملي لوبډله کې پر بې نظمۍ وبخښي او د لوبغاړو پر نه چمتوتوب انتقادونه کوي. دوی د لوبډلې په ترکیب کې د جدي بدلون غوښتونکي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2015 کال د آسیایي جام په شلو اووریزو لوبو کې د پنجشنبې په ورځ تر بنګلادیش وروسته له سریلانکا څخه هم ماته وخوړه او په دې توګه له دې جام څخه بهر شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
یو شمیر افغان کرکټ پوهان آسیا جام نه د افغان لوبډلې خلیل استاق او بل پړاو ته د لارې نه موندلو اصلي لامل د لوبډلې غیر منظم مالی او نه چمتوتوب بولي. زیاتوي د لوبډلې په ترکیب کې باید جدي بدلون راشي. له دې ډلې کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل ازادي راډیو ته وویل کوم لوبه ته په پام چې افغان لوبډلې وکړي په خبره یې حقي هم نه جوړېدو چې مخته ولاړه شي.
ما لاند په ټوله کې په آسیا جام کې د افغان لوبډلې حقم نه جوړېد چې د څلور غوړه لوبډلو پړاو ته لاړ شي. په دې پرفارمنس کمې څلور لوبډلې چې بل پړاو ته تللې دي هغه حقدار هم وي او دوی ډېرې تیاری منظمې او په پوره پلان سره د آسیا جام ته راغلي دي، خو افغان لوبډله منظم هم نه وه، تیار هم نه وه. زه سوچ کوم چې افغان لوبډله ډېرو مهمو او ژورو بدلونونو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2025 کال د آسیا د کرکټ جام په لوبو کې پنځمبه د سپتمبر په 13مه سریلانکا نه ماتې وخوړه او لوبي سفر یې په دغه جام کې تمام شو. افغانستان مخکې له بنګلادیش نه هم ماته خوړلې وه او یوازې هانګ کانګ یې ګټلی و. له بنګلادیش د 2 منډو په توپیر ماته وخوړه او سریلانکا بیا د لوبې په 13مه ور کې د افغانستان لخوا ټاکل شوی د 120 منډو هدف پوره کړ. افغانستان تر دې لوبو مخکې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره په 3 اړخیزې لوبلړۍ کې هم خالي لاس پاتې شو او فاینل لوبه کې ګپ 3 پاکستان پورته کړ. کرکټ پو او د وصال میډیا مشر محمد واصل وصال هم د آسیا په سګنی شلوریز جام او تر هغې مخکې 3 اړخیزو لوبو کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د دې په خبره غیر متوازن والی انتقاد لري.
منګه ډیر زیات حساب په خپل وال راونډرانو او سپینرانو باندې کوو. منګه فاست بالران نه لرل، یوازې یو فاست بالر سره منګه ټوله لوبي کړې دي چې دا په کرکټ کې یو ډیره کمزوري نقطه ده. زمنګه بل دی بیټینګ په برخه کې تاسو وګورئ، هیڅ یو لوبډله د دریو توپهونکو سره میدان ته نه ښکته کیږي چې دا زمنګ دی ماته یو ډیر غټ لامل و. ادی اقل په یو لوبډله کې باید 15 عمده یا جنون توپهونکي باید وي چې ته سیالي یا لوبه وګټي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم ساده د دغو نیوو کووند قانونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په ناهیلي سره د آسیا د 2025 کال د جام سفر پای ته ورسید. د یادونې ده چې د آسیا د کرکټ له شلوریز روان جام له بي ګروپ څخه چې افغانستان هم پکې و، سریلانکا او بنګلاديش او له ای ګروپ څخه بیا هند او پاکستان د غوړه څلورو لوبډلو پړاو ته لاره پیدا کړه. د 2025 کال د آسیا کرکټ جام شلوریزې لوبې د سپتمبر په 13مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. که څه هم ټاکل شوی و چې دا سیالي په هندوستان کې ترسره کیږي، خو د پاکستان او هغې هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. دا د آسیایي جام سیالیو 10م پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی و. افغانستان تیر کال دغه سیالیو دوهم پړاو ته لار موندلې وه. د آسیایي جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لورې تنظیمېږي او په هرو څلورو یا دوو کلونو کې دا سیالۍ ترسره کیږي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلې دي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا بیا 6 او پاکستان 2 ځلې توانېدلی چې آسیا کپ خپل کړي. بنګلادیش لوبډله که څه هم 2 ځلې د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو اتله شوې نه ده.
له خبرونو ورآخوا،
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټي خدماتو د بندولو ل اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډیر شمیر زده کوونکو ل آنلاین زده کړو پاتې شوې دي. د زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د وای فای انټرنیټ بندیدلو ل کابل زده کړې ل خند سره مخامخ شوي او اوس نشي کولای خپل آنلاین درسونه ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان او هونکي چې خزینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په ځینو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندیدل د آنلاین زده کړو پر وړاندې یو جدي خنډ بولي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېده، د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
کلام فورتلانه شته مانتاش تعلیم نه نو یا راځي چې تاسو د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول الله تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یو لاره و چې کولای مشول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تیرې کړې او اول نمبر شوی وم. ډېر زیار مې وستلی و، اوس ډېره خپه یم.
د وضعیت د یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولي چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه همدا ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رشتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی ترې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یوه اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرېښول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوي، چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې، ډېری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لس ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 1 میلیون پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیونه ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ آتی زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ترانو اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې ورسره راپور لرو. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا 2 پیړۍ لرغونتوب لري د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د هغوی په وینا دا برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړوالی لري، پخوا د خوست د تڼیو ولسوالۍ په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د خوست د تڼیو اوسیدونکو وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغوني او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوي نه دي بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل
یاره زه خو په دا نه یم خبر چې تیکر غولې دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قاطع پوره زه فکر نه کوم چې روغولې وي چې دا وکسي خو میږیز دا غوښتنه لري مننه کې مقدره چې تو سه روغلی دا تاریخي زینه کسی یې مکسره دا غاږي میګار چاته ورسوی چې مکسره کوماکو کو دا مړی میږ نوې تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي اثار یې میږ نه ورک نشي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوي او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیمهوالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل
د مړۍ قدامت تقریبا دوه دوه نیم سوه کوله خوشو کې کیږي. په خو وخت کې چې جوړه شوې دي که څه هم چې جنگ ښه شی نه دی خو دې خاطره چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسې وی اچي لکه مړۍ چې جوړې دی د پرې دا مړۍ جوړې کړې وي چې د دې ځینه خپلې ژوند دفاع وکړي.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي مولا جان تڼیوال وویل
میږ یې ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړي دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نښ کې ننګینه ورک شوي دي. دای نیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخ کول په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلي په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون یې د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل
موږ د دغه ځای غاګ رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې یا غازي برخان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول دیرش لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دي دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولې دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خبر کښ تر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
دا ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینې مې دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی خلک ډیر غریبان دي نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړي ځکه هغه خلک ډیر دي اجدهام ډیر دی نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرد زل راټول شو دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریر دی. داسې ورپېښ شو، دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دي بدل شي، خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګۍ دي، دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره درنه اوریدونکو را سره اوسې. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو ګللې سکون کو صاحب رشنا غفار یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس پم دی. ولستم ټولګي جغرافي مضمون او هم لسته اهل د چتا ټول قدر منو ګللې سکون کې برات روغ او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می ورځ سکون کو د چیز مرسته سود نن ورځ لست او هم لسته نه له د چي تیر ورځ لسته نه به تاسو ټول په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سړي او نو لسته آماده کې ودرې. قدرمن زده کوونکو، زموږ راستا سود نن ورځې اووم لوست موضوع قیمتي ډبرو په حق له دا کتاب صفاله یو شپتی مینه پیل به تر اتش پتی مسې پیپری. همدارنګه زموږ راستا سود نن ورځې درسي هدف هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو. عبارت دی له لمړی قیمتي ډبرې، دویم د قانون او انرژي د حالت څېړنه. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې زده کوونکو د پراته توجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوجو ګلری ځکه کو د لست په پښه بو کې لمړی مراد تاسو قیمتي ډبري پیژنو. لکه څنګه چې مراد تاسو ټوپ هیرو قیمتي ډبري عبارت ل لال، یاقوت، زمرد، الماس او داس نور ډبر څخه دی چې کوم چیز مر په ګران هیواد افغانستان په بیلو بیلو برخو کې په پراخ کچه سره پیل کیږي. لکه څنګه چې مر ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له تدبیي منابع له پلو څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چین نن ورځ به مراد تاسو مر د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبري او پیژنو. لمړی په لمړی کې موږ تاسو د الماس په حق معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پریکولو کې، د اندارو په پریکولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دی لیدل شوی، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویل دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې لوګر او غربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغه ساحو کې الماس موجود او سیږي، خو تر اوسه پرې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پریکول کې ترې استفاده اکثر کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بایه او قیمتي ډبره چې ده هغه په خپل الماس دی. د دې تر څنګه درمنو غلري زده کوونکو بل هم لاجبر دی چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنې د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیجه ده، یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر په خوا رئیس هغه سلور زر یا هم 15000 کال مخکې د بخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلی کې استل شوی و. یعنی خو په اوسنی باندې اوسنی وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجبر د 22 سیمو او زیرمو سیړنه تر ورسوله کله چې دغه د 28 سیرمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول. نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکي او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوې دي. او لاجبرد شدید رنځکون کو یو له مهمو کاني ډبرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ډېرې قیمتي ډبرې دي چې د افغانستان لاجبرد په 3800 کال مخکې راایستل شوې او په افغانستان کې هر کال د 50 څخه تر 300 ټنه پورې لاجبرد ایستل کېږي او هغه بازار ته وړاندې کېږي. البته درنو ځکون کو لاجبرد چې یو زینتي ډبره ده د لاجبرد څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کېږي. د لاجبرد څخه عموما د ګاڼو یا هم د امیلونو والي او داسې نورو شیانو په توګه سره ګټه اخیستل کېږي چې د ښځو د زینتي شیانو دپاره ترې استفاده کېږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او همچنان درنو زده کوونکو لاجبرد پوهان چې دي یا هم لاجبرد اخیستونکي کسان چې دي دي عموما دغه لاجبرد پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبرد ته 15 ډوله د پکې ورکړي دي چې لومړی دویمه درېمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبرد موجود دي. د دې ترڅنګ که درمنځ د کوونکو لال په حق لال بلوچي لال هم یو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي یا هم په پیمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژړ رنګونو یا هم تور رنګونه لري چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو زده کوونکو یاقوت دی. یاقوت هم د مهمو ځانګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې یاقوت په خپله په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري. درجه یې سخته ده. د روښانه سور اناري رنګ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده. د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلک دلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنګونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ که درمنه وګلالۍ زده کوونکو بل چې دي زمرد دی. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بازمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري، یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي کچېرې د ډبري شکل ته متوجه اوسې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکښ کې لیدلای سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمي 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمی په پنی او اسری باندې تر استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په پاکستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولې دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په برخه کې موږ تاسو زمردګران هیواد افغانستان ګرانبای او قیمتي ډبري و پیژندلې. هیله ده چې تاسو ټول پوسی وو اوسې ځای د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا سی وو اوسې. اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سړینې په حق معلومات ولو لکه څنګه چې په تیر لوس کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستل د هغه په حق معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې و پوهیدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد د پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلای شو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسوب، اشیا، پښتي، کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانون له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبورس کار لوی زیرمی د هیواد په شمالي او لویدیزو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تهاره پورې پراخي ساحل لري چې د ډبورس کار ډیره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانون څخه راځي شوی دا او لسترو قانونو زیرمو له جملو څخه شامل کیږي کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو بل هم زموږ د ګران هیواد افغانستان کې شدي نفت زیرمی دي چې دغه د نفتو قانون په خپل د جیولوژیکي سیرونو دا شوډل دي چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهار څخه تر ایران پورې یعنی د ایران تر هیواد پورې غځېدل دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحه راځي چې د نفت یوازې سبشي زیرمی چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچارنګ د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانون د یادول وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دوغو برخو کې د افغانستان په دوغو برخو کې په زیاته کچه سره دغه قانون زیرمی پیدا کیږي چې دغه نیپت زمر په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دی غازونو زیرمی هم د دې دغه امکانات چې زمر په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیل سیمو کې پسترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمی د خواجه ګوګردک یتیم تاک خواجه بولان او د اندجر قدوک پسیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا رئیسل باندې پیلسی و یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیسل باندې پیلسی و او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او انجقردوک لسیمو څخه دغه سیمه پیسې ودی نو موږ ویل سودر نو ځکون کو دغه د غاز زیرمی چې دی نور پاتې غازونه چې دي د مزار شریف د سری او برېښنا په پاپریکه کې ګټه ترې اخیستل کېږي او د برېښنا د تولید لپاره له سلویشت کلونو په موده کې کارول شوی دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کېږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دي چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټه اخیستنې ته چمتو شي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې ترڅنګ که درمن ځکون کو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په اړه کې دا چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو او باد او لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اوبه د افغانستان د مختلفو سندونو څخه تر لاسه کیږي زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې زیات شمیر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د تر لاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي نو په پخوا وختونو کې درنوز د کوونکو دغه بندونه چې نه اور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یې هم برق هم نه وو خو وسغه په خاني بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودله خو وس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې وس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاس د کورونا پروشاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی بل هم د باد زیرمی دی یا هم د باد سرچینی دی بادونه هم درنو ځکون کو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي خو دغه کار اخیستل شي دی په لږه کچه سره دی حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډیره زیاته استفاده ځنی وکاو برېښنا تر لاسه راوړو همدارنګ د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي لکه د هرات یو سلوشل ورزي بادونه او د سنور دي کچېری موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکانات ته برابر کونو د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا تر لاسه شي او د برېښنا به د هیواد ارتیاوی پرکړي او به کولای شي چې خپل هیواد روشن کړي بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکون کو لمر دی چې لمر د هیواد د زینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي خو په دې لړ کې د پخلی دی ګونو لمریز او سراغونو او کلتورونو همدارنګ د دې ترڅنګ په نورو نمونه سره یت سوي دی چې د لمر زیرمی چې دی همیشه درنو ځکون کو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنی اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابرې وي هم د دې ترڅنګ درنو ځکون کو وسپنه د میس دی سرب او جس دی کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي مراد تاسو ته برابر کړي. یعنی دغه قانون د دې لامل ګرځېدل تر څو مراد تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي مراد تاسو ته برابر وي او ځینې مراد تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو ځکون کوخته دي وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوسي او سیږي او لوس معلومات مو ترلاسه کړي وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکئ او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کړئ. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنګ لري؟ یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده؟ یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدر منو غوړلی زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم یو څه زده کړی او پیسې پوسی او سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو زبر شنا غم فاری وسره به هم تاسو ټول تشرفاس پای مدد ولسم ټول کی جغرافیا مضمون او هم لو استاهله د شتا ټول قدر منو کول علی سکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چم په پتن می روز سکون کو وس هم را ګرځو د خپل نو لوس پر لور باندې زمرا تاسو د نن وزي او هم لو در سی احدا به هم هغه مذاکرانی چې نن وزي مر تاسو په لوست کې ولولو عبارت ل لمړی دلی لارو پیژندل دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل دا هغه د مهم موضوع کنه دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. ورځ کوم کو د لوست په پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که موږ ځکون کو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچی برخه لپاره حرکت کی یعنی د ځمکې پر مخ باندې حرکت کوي لکه د بار وړلو حیوانات چې دي پیسکل دي موټر سیکل دي موټر دي لاري دي بسونه دي مینی بسونه دي یعنی ملي بسونه چې موږ تاسو ته وایو ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ تاسو ته کمیږي. موږ تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسمه حال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. هم چې نن د دې تر څنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلو دي موږ تاسو باندې سوي کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې تر څنګ که درمنه غوړلی زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ترانې باندې افغانستان کې د ترانسپورت یو ډېر مهم او ګټور وسیله نه جملو څخه شمېر کیږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل چلولو لپاره یې ځانګړي واټونه جوړ کړي دي د جدي هم د دې تر څنګ جوړ کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسی او هم شرن په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو زده کوونکو په دلونې سره لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کین دو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې یې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دانې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نه یوازې دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کیږي بلکې د دې تر څنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي، یعنی کوم ډول لوګی نه لري، دود نه لري چې د هغه له امله څخه چاپریال خیرن شي. خو په زیاته کچه سره چې دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري، دغه بایسکل چلونه چې په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه بیا دغه بایسکلونه نیولې ده چې په شار کې زیاتره کسان د بایسکلونو له چلونو څخه استفاده کوي. همدارنګه درنو زده کوونکو، بایسکل چې زموږ هیواد ته لومړی ځل چې بایسکل راغلی دی، هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي. او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده، هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي، نو موټر سایکل په نوم سره یې دیږي. دغه موټر سایکلونه چې لږ تیل مصرفوي، نو په همدې خطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده. او د اتلسمې پیړۍ په دوه منیمه کې د بخارا ماشین په کشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړه کړل چې د بخار په واسطه سره یې حرکت کوه، چې دغه لومړنی جوړ شوی موټر وګڼل شو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې دمه پرې ترانسپورتي وسایل وپېژندل، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې باید موږ او تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په هکله معلومات لاسته راوړو. که درمونه زده کوونکو، دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې زموږ او تاسو سره مرسته همکاري کوي، نو په 1450 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دغه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت اراده ته رسېدلی و. خو دغه شمیر بیا په 1480 کې یو څه پورته شو چې په هغه وخت کې 3,03,001 اراده ته ولوړ شو، او چې دغه اته پر 3,30% ډیروالی ورته دی په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې و د دوی زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکاره شو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې 1,04,000 ته رسېدی چې د هغه څخه وروسته 1,05,000 پورته شو، او د بسونو شمیر بیا په هغه وخت کې 4,05,000 دی. البته 4,05,000 پورته شو چې د هغه څخه وروسته 5,09,000 اراده ته د دې شمیر پورته شو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، نه 5,00 صفحه ده، تاسو کولی شئ دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو، تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي، او هم چنان د دوی د مقیاس واحد تاسو ته بنښه کړی دي. بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1440 کال کې، د دې ترڅنګ په 1415 کال کې او 1416 کال کې د دوی ترمنځ د ارداتو ترمنځ هغه کوم تفاوت چې راغلی دي، هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي چې لومړنی دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي. ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردی شمیر شي وو په 1440 المریض کال کې 4,08,000 خو دغه شمیر چې دی په 1415 کال کې 4,09,000 پورته شو، یعنی په 1415 کال کې د 4,00,000 څخه پورته شو 4,09,000. او همدارنګه دغه شمیر نه چې ودرونه ځکهونکو په 1416 کال کې لا هم اوچته شو چې په 1416 کال کې 3,03,001 ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمیر هم همداسې مرتاز ته په ترتیب سر شول دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې وروسته د هغه څخه مرتاز ته لاري پنشه کړی دي چې دغه لاري مختلف خصوصیات درلودل. ځینې لاري چې د دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې ترڅنګ په جدول کې مرتاز ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پر ځینې موټران موجود دي، او هم چنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوم کې کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حق لا ترلاسه کړئ. نو درنو زکون کو در دیدم پر مرکتا سوز مردگران هیوار افغانستان ترانسپورتی وسایلو پا حقلا معلومات راسه که او ترانسپورتی وسایل مو وپیشندن اوز هم در لست راتلون که برخی ترازوی چی پدی برخی که با مرکتا سو در افغانستان در لیولارو پا حقلا معلومات لست راو لومړی موږ تاسو لري پیشنه لوی لري ستوير کیږي خو شوز د کون کولی لري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري نو عینن دغه لوی لري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په سیر باندې معنا لري په هیواد کې چې کومي ټول کارونه سره رسول کیږي یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط وو سیږي که ټولنیز چارې موجود وو سیږي که صنعتي تولیدات وو سیږي که کرنیز محصولات وو سیږي دا ټول پر لوی لارو پورې مربوط دي د لوی لارو له لارې څخه یو هیواد کولی سي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي دي نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي کرنیز محصولات دي عرض او تقاضا ده په بازار کې پرېدل او پرولرل دي مسافرانو ګرځېدنه ده له څه خو بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي دا ټوله په بشپړ ډول سره که چیرې په هغه هیواد کې لوی لارې موجودې ونه اوسېږي نو دا ټوله کارونه به په سل فیصدۍ کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي نو هیوادونه او اړوند ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي نو دوی ته ضروري ده چې باید لوی لارو څخه استفاده وکړي همدارنګه کدرمنو ګلالي زده کوونکو د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري نو موږ او تاسو ټول ته پکار دی چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي هغه کچیر ولسوالي وو سیږي ککلی وو سیږي یا هم ښار وو سیږي د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاری موجود وو سیږي محصولاتی کښې موجود وو سیږي او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشني تماسونه باید موږ او تاسو ټینګ کړو نو موږ او تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړې توګه سره پام وکړو تر څو وکولای سو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو درنو زده کوونکو د غازی امان الله خان او د محمد ظهیر خان د پاچاهۍ په دوران کې په تېرې بیا د محمد داود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسوراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله تر څو دغه د هیواد د اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولی سي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیاوې رامنځته سولې تقریبا د هیواد 50% بودیجه چې وه د دغو لارو په جوړولو باندې ولګېدله چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېرې شوي او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړل ان چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځینې چې ولوی لارې چې جوړ سوي وي د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړلې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پیښه شوه نو درنو زده کوونکو موږ ویلې سو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې لوی لارې پر دوو برخو باندې ویشل سوي دي یعنی عموما موږ وایو یعنی یوازې داسې نه وایم چې هم خاص موږ په هیواد کې دغه لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل سوي او عمومي ډول سره کچیر موږ وایو لوی لارې چې دي پر دوو برخو ویشل سوي دي یو چې دي حلقوي لارې دي او بل چې دي بله بیلی او پریشی وی لاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوي لاری پیژنو چې حلقوي لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دي حلقوي لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبې نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمي دایرې یا هم بیزوی ته ورته دایرې په بڼه سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریف شبرغان میمنې بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوي سړکونه دي چې دغه د دغه کې مور او تاسو دې ته حلقوي لای ویلی سو او دویم چې دي درنو ځکون کو بیلی او پریشي ویلای چې دي بیلی او پریشي ویلای چې دي د حلقوي لیولارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونو څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ که درمون زده کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې دي د هغو له جملو څخه یو د هیواد شمالي لویه لاره ده، دویم د کابل د ترحم لویه لاره ده، دریم د کابل او کندهار لویه لاره ده، څلورم چې دي د کندهار او هرات تورغونډي ده چې پخوانی کرغه تپه یې هم لویه لارې په نامه سره د جبل د هرات اسلام کلال لویه لاره ده، د هغه څخه وروسته د پلیغمري او شبرغان او پاریاب لویه لاره ده، د کابل خوست لویه لاره ده، او اخیرنی چې ده د کندوز او بدخشان لویه لاره ده. چې دا مرب تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې په هغه کې مکمل ټوله مرب تاسو ته واضح کړی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مرب تاسو د هیواد د ځینو لارو په هکله معلومات لاسته راوړل، د لوست په دې برخه کې کورنۍ دنده ده چې د افغانستان د یو څو لویو لارو نمونه واخلي، دویم لویې لارې پر څو برخو ویشل شوي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای به پای ته رسېږي. ښه وخت تلفه مه.
ہر سہارا بسروی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ